اوري دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم کتل شي ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام سات په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې اجمل ان سټوډیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادي وبخې د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 تم کلي اردو مرستیال وایان تورن احمد صادق کیسه ازادي رادیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چرچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري په دواړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدر منو اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته دوه ونیس پروګرام د ازادي رادیو د سپورت لپاره ونیس پروګرام او د ماشومان د حقوقو برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدل شي.
د سپورت ورزنه هنداره
په هندستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایر فورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې درې ملوبه وچې 9-0 وړاندې وګټله. د دې وړاندې د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د چنډیګر لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماته ورکړې وه او د نوې ډیلی لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي تیرې جمعې پورز د 2 شلوګلو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان ولسکلنه خزینه لوبډله په خپل سلورمه لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له ولسکلنې خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبډلو ترمنځ د ورځنی تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبي په لومړۍ پاڼه کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې اوس په هنه کوي چې په لومړۍ پاڼه کې 116 منډې مخکې والے لري. د افغانستان لپاره په توپ چونه کې ظاهر خان 15، راشد اندري 17 او سید شیرزاد یو یو لوبغاړی وسوځو. له دې لوبي وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه کې د سپتمبر په 15 په پیل او د همدې میاشتې په 9 په پای ته رسیدي. د ورځې خبرونو پای
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم ونیس پروګرامونه لومړی د ماشومان د حقوقو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي ګڼي سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خو رمانا جوړ او دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایو بجې سال استبراک شه دي شبه خاني تر سو کا 2 بجې کسار کا غرمه وي.
ډاکټران په ګرم هوا کې د غیر سی خوړو پاکل څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډیره زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرور مې تواچا و دا وارث ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
ایسال نو خوره منا جوړو دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایوه بجې سال استبراک شه دي شبه خانی تر سو کا 2 بجې کا سهار کا غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه نو پاکه خوره دي لا
نو سونه پاکو خریم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي دي نه د مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کا سو کا څومره تکلیف ده؟
تکلیف ده نس درد کوي او ایسال درار زر زر کوي منډي وي زر زر زی
زړی بدیږي.
زړی بدیږي استبراک کوي.
څومره وخت کیږي زای
څه بیګان ارداس بیخي زای په دا اوس د سرم سره پاره کلګ وس
اوس خپل چل د شفخانه ته راغلی. بیا وسره بيستاري څومره تا سخت ده؟ دا
ډیره سخت ده بچي. څنګه یې کونو مری سره سه په واز لاندې سم خپل خونه سیتله کورم پریخه ژوندګی پریخه دغه د دپسه مسافرې دغه ده.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړ ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي. بیا لېبي خو ماشومان درديږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړ ورکو، مثلا پاک خو باید دي، د سې چې د ماشومان لپاره مفید دي. ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نه شي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي. بسانی باندې عزم کی هیڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلی شي. پاتې هغه ورکړو ځکه چې ښه نه وي، نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډیریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډیره زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره ځهی نه دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کوي. دوی ناروغه کی
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دل سي دوی هم د خوړو سره بی احتیاطي کړو بیا ناروغ سیو.
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني، کزه وایم نو په لاس ناروغان کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغاني او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ول چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا او چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناسته او دا منستر وړي نسناسته خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرونی خوړلې بد دګېدلی یعنی هغه لومړني علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسیږي چې بیا د مرګ سبب شي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کې دیسی کانګي ولري، کې دیسی تبه ولري، کې دیسی بی اشتیا اوسیږي ماشوم، کې دیسی نسناسته ولري. دغه عام علایم دي د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري څنګه به دوی وتونیږي چې ماشوم د څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر د شپږو کال نه زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی. مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټي یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي. ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیر قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخه همدا ست لکه دا نورې ډېر قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کې دي چې ډېر خوړو وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه راځه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خوندي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خوندیو کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاو د کړی شي. کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کدي شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په مصر سره وای کچیرته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشوه ساړه سو باید برته ګرم کړی شي. بل دا چې کچیرته مونږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په مونږ باندې زوفیت راځي، مونږ باندې چپکیږو او مونږ په غوسه کیږو، مونږ ریګدو. دا د سن چې په ټولو کې به یو شان وي خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت هیڅ خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړسي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ.
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبول میدان د دیونې پخپرونه کې مو یو وار بیا زې کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې به د تیرې ونې د مهمو خبرونو تر څنګ ووري چې ولی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبي له ټلویزیونی خبراوي پاتې کیږي. فرید هوته کې په دلیل وغږیږي.
ځینې وخت زمونږ ټلویزیونی چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي.
آیا کله مو اوریدلی چې یو معلول افغان لوبغاړی دی اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لزګونه لوبو کې بریالی و.
احساس یې نه کړم چې یو د سیمنې اسما کورای کې د ویرون از خانه انجام شي ما نمیتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه نجیا صافی وړاندې کوي.
لندن میشتي نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لار ومنده. خغلی نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لورې روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاستین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلور ویالوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدي په نوم ثبتو. افریدي په 99 لوبو کې 98 لوبغاړي سوځولي وو. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزیلند وګټله، خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبه کې څلور اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې دوه لوبغاړي وسوځول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوس کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي.
چې زموږ په قربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره موږ هم تاسو ته بهتره معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ایم ته ورکړي دي. نو ټي اس ایم چې ده هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده، هغوی ته موږ سپارلي دي. ډېری وخت موږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ایم هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیوني چینل ته ورکړي، ځکه چې ځینې وخت زموږ ټلویزیوني چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او ورسره لوبي ورم کړي په هوګړې ته مرسيږي. خو تر ډیره دوی نشي د افغانستان چینل نشي کولای چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورسوي، پیسې ورکړي ورته. نو دا یو برخه هم ده او بیا ډیری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دی دوی سپانسر خبرونه لري نو دوی بیا نشي کولی چې خبرونه ډراپ کړي، بیا مجبور دی چې هغه لوبې خپرې کړي، بیا دوی ګولډن ټایمونه او دا شیان هم په پام کې نیول کیږي، نو تر ډیره دغه نقاط هم پکې موجود دي.
هوتک صاحب، یو شمېر لوبې چې له ټلویزیونی خبرونو پاتې کیږي وجه یې سوي دا هم یو پوښتنه ده اوریدونکو سره.
بعضې نور لوبې دي چې موږ قربانه یو نور هیوادونه قربتوب کوي، هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده، هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي. مثلا یو سیریز ده، موږ ځو په صفت د میلمز افغانستان، هلته پکې لوبېږي، قربه بل هیواد ده، هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپروي که نه خپروي، دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي، که ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي که نه ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي. بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي، بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته هغه حقوق اخیستی وي، بیا هغه حقوق نورو ټلویزیون ته چې ورکوي نو هغوی په خپل قیمت دي. نو لکه مخکې مې چېرته وویل، بیا زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولی چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې په د افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خپرې کړي. او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کېږي یا لوبې کېږي، نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کېږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو، دواړه خوا پرې فیصله کېږي، او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو. نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کېږي.
د شپږیزې لیګ په اړه که وایي اورېدونکو ته، دا به دا ځل کومې کوالټۍ خپرېږي، څنګه به خپرېږي، څه خبرې شوې دي په دې اړه؟
وصال صاحب، موږ خو د ډېرو چینلونو سره، ټلویزیوني چینلونو سره ناستې کړي دي، پاړي ککې ورسره نن مو هم د افغانستان د ملي ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میاخیل صاحب سره ناسته درلودله، او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې وو د مسؤولینو سره. نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیوني چینل کولی شي دغه حقوق ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کومه چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپرو نشرات یې کوو، نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي، او تر ډېره زموږ ټلویزیوني چینلونه نه شي کولی چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي. نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره ټلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خپرې کړي.
بهرنی پروډکشن به راځي، تاسې به تولیدوئ، دا سیالۍ جوړوئ، بیا به ټلویزیون ته ورکوئ، داسې به کیږي؟
بلې، ول تل په څیر باندې بهرنی پروډکشن راځي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زموږ د پروډکشنو تجربه دومره ډېره په کرکټ کې نشته ده، او هغه کوم وسایل کومه کوالټي چې موږ غواړو هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره. نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته د لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي.
تاسې له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ. نوریا نجفي د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړي چې په یو لاس مایوبه ده، خو د دې سیالیو په زیاتره کورنیو او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې لیمی هادی له نوریه نجفي سره مرکه کړي او د هغې په شخصي او لوبیز ژوند دی راپور چمتو کړی دی.
معلولیت نه توانی نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریه نجفي هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو و کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دېخوا په بېلابېلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریه نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولۍ ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړی شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وایي د پینګ پانګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستې چې ټولې یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریه د پینګ پانګ لوبې روزونکی دی. دی وایي که څه هم نوریه معلوله ده، خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده.
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجودش افتخار میکنم و بسیار زامن.
نوریا جان هغه څوک ده چې زه یې په وجود افتخار کوم. نوریا ډیر زیات زحمتونه وستلې دي. نوریا د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریا شله په نوم یادیږي او همدا لامل شو تر څو د نوریا د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل او وی کول شو چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تونست دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
خغلی شرفی وایی نوریا په دې ورستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی تر څو وکول شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
اووه کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لورې د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د خلاص او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي. خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پانګ هم بازی است که با یک د سکور میشه چې د راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پانګ د یو لاس لوبه ده. څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر په کې جنګ جګړو ډېر افغانان په معلولیت اخته کړي. خدا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پانګ د افغاني معلولي لوبغاړي نوریا نجفي پاړمو د لیمی هادي راپور اوریده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهمه اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان هریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه بریا خپله کړي خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپین غر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه خو سپین غر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپین غر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړی ګول وهنه کړې وه خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البورز او میوند اتلانو ترمنز وشوه میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البورز لوبډلې څلور پرلپسې ګولونه وهل خو میوند لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
سال دی پا کم زیارت قبول شو قسمان رابر سنت پی پور پی پوری مکڑے دی حلک مور او سرا شیا سننگرے ٹوٹ بما قسمان رابر سنت پی پور پی پوری مکڑے دی حلک مور قسمان رابر سنت پی پور پی پوری مکڑے دی حلک مور ہمیشہ